دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې باز پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ در سره یو. په دې خبرونه کې وواره چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د سولې پر نوې لارو چارو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د برښنا نشتون خلکو ته بیلابیل ستونزې ورمخامخ کړې دي. همداراز آیا په قبایلي سیمو کې جرګې آزادې دي او کنا، په دې موضوع باندې هم رپورټونه لرو. خو عبدالحی کاکړ ته ورزو د دې مهال خبرونو لپاره.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي دوی د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او درملته کول لپاره رول لوبولای شي. د افغانستان د ویشو ځوانانو غورځنګ پر افغان حکومت غږ کړی چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه دي ډیپلوماټیکي هڅې چټکې کړي. د نړۍ کوتونه په شام کې د څارونکو د مودې پر غځولو د سلا کېدو په لټ کې لږ وخت لري. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دوی د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره رول لوبولی سي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. نوموړي دغه خبره پرون د زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي هغه تورونه هم په کلک رد کړ چې ګنې پاکستان د ترګرو سره ملاتړ کوي. په دې موقع افغان ولسمشر حامد کرزي وویل په غونډه کې په سوله کې د پاکستان پر رول تفصیلي خبرې کړي دي.
کوشش مو بر سول و نقش دولت پاکستان
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړي. ټاکل شوی د سولې د عالی شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوی خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
داو حامد کرزی دا کډ خبر کانفرنس سره سلا هغه سوي چې د افغانستان، پاکستان او برتانی مشرانو پرون په خپل درې اړخیزه غونډه کې له ترګري سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهر سره په ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکي میاشت پیل شوه. په پاکستان کې د روژې میاشت کتلو لپاره به نن رویت هلال کمیټې کښېني. بلخوا په پېښور کې به هم نن د مسجد قاسم علي خان او رویت هلال کمیټې علما یو ځای میاشت ګوري. د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین وایي دوی به له حکومت سره نه بلکې د شواهدو پر بنیاد فیصله کوي. مفتی شهاب الدین خیبر پښتونخوا کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې په یو ورځ روژه او اختر نه دی لمانځل شوی. د پاکستان په کراچي ښار کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د کراچي د پولیسو افسر راو لیاقت مشال ډیر ته ویلي چې نعیم احمد خان له کوره راووت چې وسوالو ډزې ورباندې وکړي او ځای پر ځای ووژلی. بلخوا د کراچي ښار په بیلابیلو برخو کې د دوو کسانو په بوجۍ کې بند مړی موندل شوي. همداراز د ښار په لانډې سیمه کې یو مشکوک ډاکو هم وژل شوی دی. د افغانستان د ویشو ځوانانو غورځنګ کله یې خو د افغانستان پر خاور د پاکستان لخوا د راکټي حملو په غبرګون کې د افغان حکومت پر پټه خوله انتقاد کړی. خدای هم ورزخه غوښتي چې د دې ستونزې د لپاره د عملی ګامونه واخلي. د دې غورځنګ زموارو د پنځم په ورځ مازیګر په یو غونډه کې ویل چې د دغو راکټي حملو له امله د کونړ ولایت خلکو ته ډیر مالی او ځاني تاوانونه رسیدل دي. د غورځنګ مشر اصرار احمد کرمزی د افغان ولسمشر د هغو خبرو ملاتړ وکړ چې وایي ځکه بالمثل عمل نه کوي چې هلته هم بېګنا کسان ته زیان رسیږي. خو د چټکو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه یې وکړه. د نړۍ کوتونو په شام کې د څارونکو د مودې پر غځولو د سلا کېدو په لټ کې ډیر لږ وخت لري چې نن شپه دغه وخت پای ته رسیږي. چې نوروز د څارونکو د مودې د غځولو په اړه د مغربي هیوادونو له لوري د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وړاندې کړل سوی قرارداد بیټو کړی وو. په پریکړه کې دا دمکې هم ورکړل سوی چې که چیرې د شام حکومت د نړیوالو په ملاتړ د امن پلان عملي نه کړي نو له بندیزونو سره به مخامخ سي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لی باوډینګ دا قرارداد غیر متوازن وبللی. د قرارداد د بیټو کولو وروسته په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکا شویچول چې د شام د بحران حل د کوفی انان د پلان په سختي سره په عملي کولو کې دی.
решение конфликта в Сирии не может быть достигнуто
دوی وایي د تشدد په زیاتولو او ترګر بریدونو له لارې د شام د بحران حل نشي ترلاسه کېدای. موږ په دې قایل یو چې یوازې لار د کوفی انان پلان او د جنیوا د فیصلو په سختي سره عملي کول دي. ریپورټونه وایي کېدای شي د امنیت شورا نن یو ځل بیا د څارونکو مشن په اړه رایه چونه وکړي. د امریکا استازو جرګې د پینټاګان له لوري د روس د وسلو د برامدولو د لوی کمپنۍ سره پر کاروبار د بندیز په لړ کې رای ورکړې دي. د جمله دروازې د رای اچونې مقصد د امریکا د دفاع وزارت له روزو بورنو اکسپورت څخه د وسلو اخیستلو مخه نیول دي. دغه کمپنۍ په شام کې د بشار الاسد حکومت ته په لوی پیمانه وسلې ورکوي. داسې رپورټونه دي د امریکا د کولوراډو ریاست په سینما حال کې په شو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشتې. د امریکا سی این این ټلویزیون د پولیسو له خولې وایي د ارورا په سیمه کې د پنجشنبې د ورځې په پیښه کې 14 کسان مړه او 50 زخمیان شوي دي. په سینما کې د 14 رپورټ هم ورکړل شوی دی. د پیښې په اړه یو عیني شاهد وویل
We saw plenty of stretchers go in. We saw, you know,
the way modder stretcher ولید چې د نراولل سوی مزلبه د مرغې او ماشوم هم ولیدا. مش په وینو لړلې خلک د وټلو په حال کې لیدلی. مش خلک ولیدل چې بهر ته په وټو کې ورسره مرسته کېدله. پولیس وايي یو مشکوک کسي نیولې دی. د قرغیزستان یو عدالت هغه پهلوان شزه ته چوربندي د بدمعشي کول تور دی. په راتلونکو هفته کې په کېدونکو اولمپیک لوګ کې د مقابله لپاره د تلو اجازه ورکړې ده. د مقدمه اوریدنه به د اگست په میاشت کې بیرته پیل شي کله چې د قرغیزستان د اولمپیک په ملي ډله کې شامل آیسولو تینی بی کوا له لندن بیرته راستنه سي. په دې ډول تور دی چې د اپریل په میاشت کې د جګړې پر وخت یو کم عمر انجلۍ زخمي کړې و. خو دا دغه تورونه ردوي او وایي دا کار د ځان په دفاع کې کړی و. خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل. تاسیس مک ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د دې ترڅنګ زموږ غږ د محل تاسو په منځني سپاش پک سوې 20 کیلو هرتز اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د سولې پر نویو لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې شنون کې څه نظر لري؟
د پاکستان چې کوم افغان پالیسي ده هغه همیشه د جی ایچ کیو یا د ایس آی یا د بینډۍ په لارې چې ده نو هغه جوړ کړی شوی هم ده او چلېدلی هم.
پاکستان لپاره یو لاره پاتې ده چې افغانستان سره په دې کشالي حل.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د برښنا د نشتون خلکو ته څه ستونزې یا مشکلات ورپېښ کړي دي.
چې مهرباني وکړئ دا بجلی علاقې ته ورکړئ.
له دا بجلی له وجې زه موږ ولاکه نه په کور کې وبلرو بجلی نه زموږ برمې وچې سبزیانې ګډې او تباهي ترش.
په قبایل سیمه شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي. آیا د قبایل سیمو جرګې آزادې دي؟
نه د قبایلی سیمې خلک د سبق په ضد دي نه د تعلیم په ضد دي.
جرګې خو مخکېم څه دومره آزادې خو نه وي کنه اوس پولیټیکل ایجنټ د اف سی آر ده.
د ناټو لپاره سامان وړونکې ګاډي له کراچۍ روانېږي او افغانستان ته ځي. مذهبي او سیاسي ډلې او ګوندونه بیا ولې په پېښور، کوټې، چمن او د خیبر په درې کې مظاهره کوي؟
دوی وایي په کوم پېښور کې یو جلسه وکړه د هغې نه بعد چې ځینو ډېرې کسانو دلته کې یو درنه ورکړه بیا چې د جمعت اسلامي هم درنه وکړه د هغې نه چې داسې کوم ښار یا کوم ولس متاثره کې هغه پېښور او پښتانه دي.
دا او نور رپورټونه په روان خبري ساعت کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورت ترازو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د سولې او امنیت په اړه له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په نویو لارو چارو خبرې کړې دي. د ویل په دې زمن کې بعد د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی ژر پاکستان ته سفر وکړي. په کابل کې له پاکستانی وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر دا هم ویل چې له وزیر اعظم سره یې د هیواد په سرحدي سیمو د حملو خبره مطرح کړې ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویل هیواد یې ژمن دی چې د افغانستان د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبره رد کړه چې ګواکې هیواد د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دې خبري غونډې جزئیات د اسدالله لودین پر رپورت کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته راوړنه درلوده خو زیاتې کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل خو ویې ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نویو لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لامؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
ښاغلي کرزي وویل چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې په اقتصادي همکاریو او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات یې ور نه کړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوۍ ټینګار وکړ او په ښکاره ډول وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې وکړي. ښاغلي اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي، او زیاتې کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بېلابېلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابره کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډېر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په هواری کې مرسته وکړو سو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
د پاکستان صدر اعظم هغه اوازې هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بلخوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې اخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي.
د اسدالله لودین په راپورټ کې مو د پاکستانی وزیر اعظم او افغان ولسمشر د خبري غونډې مهمې برخې واورېدې. د راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې شنونکو بیلابیل نظرونه لري. ځینې شنونکو وایي د افغانستان لپاره د پاکستان تګلاره د هیواد ملکی حکومت نه بلکې پوځ ټاکي، نو ځکه د دې سفر ارزښت زیات نه دی. ځینې شنونکو بیا دا سفر مهم هم بولي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې دورې ته په بیلابیل نظر ګوري چې پکې د ځینو خیال دی چې دا دوره ډیره کامیابه وه، ولی د ځینو خیال دی چې د پاکستان سیاسي مشروالي نه بلکې پوځي مشروالي د افغانستان لپاره پالیسي جوړوي، نو ممکن نه ده چې دا دوره هغه عمره کامیاب وي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان چارو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزي وویل
سیاسي قوتونو د دې تعلقاتو د ښکولو لپاره کوشش نه دی کړی، او پاکستان چې کوم افغان پالیسی دغه همیشه د جی ایچ کیو یا د ایس آی یا د بینډۍ په لارې چې دنو هغه جوړ کړی شوی هم ده او چلېدلی هم ده. کله چې هم داسې د پارلمنټ د لارې منتخب خلک هغه په افغانستان کې او په پاکستان کې چې هغې کله دی بل سره کېني، نو دا اپریشیټ کول هم پکار دي. د هغې چې دي نو موږ ګورو چې نتایج هم ښه راځي. کله هم پاکستان د پاکستان منتخب حکومت او د افغانستان منتخب حکومت په دغه اړیکو باندې یا د دغه تعلقات یا د دغه جنګ په حواله باندې خپل یو کردار ادا کوي، نو دا د دواړو ملکونو د تعلقاتو دپاره
د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریگیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده. د زیاته کړه
د ټولو خبرو مخنیوي زما په نس کې په دې خبره باندې کیږي کچېرې پاکستان افغانستان په اخلاص سره بغیر د بیرونی پرشر نه یا څه قسمه دباو نه دوی د دې مسلې په لوکل د دې سهل رو بسی که دوی طالبانو سره په یو سنسیر مذاکرات شروع کی او هغوی ته د خپلې جوسې مطابق په آینده حکومت کې چې کومه سور کړونکې ده، نو یقیني دې طرف ته د پاکستان او د افغانستان دا کوشش کامیابېدلی شي. نو پاکستان دپاره یو لاره پاتې ده چې افغانستان سره خپلې کشالې حل.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم خپل دوره کې د افغانستان ملي اردو د تربیې لپاره د 1,000,000 ډالرو امداد اعلان هم وکړو، او دا یې وویل چې پاکستان او افغانستان به په شریک د منطقې د امن لپاره خپل کردار بوی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نن د سعودي عرب او افغانستان او اروپایي هیوادونو په ګډون په ډېرو نورو هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشت لومړۍ ورځ ده، خو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې به نن ماښام د هیواد دولتي د میاشت کتلو کمیټه او د پېښور د رویت هلال خپل کمیټه هم شهادتونه ترلاسه کوي او د روژې نیولو یا نه نیولو اعلان وکوي. تر دې مخکې ډېر ځل داسې شوي چې د پېښور ځایي کمیټه له سعودي عرب سره روژه او اختر کړی دی او په پاکستان کې په حکومتي سطحه روژه او اختر یوه ورځ وروسته وي. ځینې کتونکي دا نظر لري چې روژه په یوه ورځ وشي نو دا به ښه وي. نور د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
نن د خیبر پختونخوا سرخار پیښور او د مرکزی حکومت د میاشت کتلو کمیټي په یو ورځ کینی او تمه سرګندیږي چې دا ځل به روژه د نور کله په ضد د مرکز او د خیبر پختونخوا په یو ورځ راشي. څو ورځې وړاندې مرکزی او صوبایي حکومت پریکړه کړې وه چې دواړه کمیټې به د روانې میاشتې په شلمه نیټه کینی او بیا به د شهادتونو یا ګواهانو په رڼا کې د روژې اعلان کوي. د خیبر پختونخوا اولس خوشبین لري چې د وړاندې نه په قیمیتونو او مذهبي ډلو کې تقسیم شوي د اولس لپاره په یو ورځ روژه او اختر د اتحاد او د یووالي لور یو خګام دی. په دې لړ کې یو زده کوونکی کامران خان صدا رنگوایي
دا ځل دا دوړ کمیټې یو ځای کینی پروژه فیصله بکې. دا ډېره خبره ده. حالات هم داسې دي چې موږ د اتفاق او اتحاد مظاهره وکړو د جن پهاري وړخ کې د جن پهاري او ډګر نو یو خو پکې هغه یو بل باندې الزامات او دغه هغه خاتمو شي او بل به عوام په دوه درې ډلو کې د تقسیم کېدو نه بچ شي. بل خو کو ګورو نو موږ په مختلفو فرقو کې تقسیم یو د قومیت په نوم باندې تقسیم یو دغه سن نور ډېره زیاتې ډلې دي چې زمونږ د ملک زمونږ دولت خلک تقسیم کړی دي په دې کې موږ کې اتفاق او یکجهتی پیدا کیږي.
یو بلتن محمد کامران وایي چې یوې روزي اختر سربا د نوکر پېښو ډېر ستونزې هوارې شي.
لکه کتا سو وګوره نه دې سره په چټیانو کې رد بدل راځي. لکه یو ځای کې اختر شي نه بل ځای کې روزه وي وړاندې رستو شي. بل خبره چې کتا سو وګوره نه دفتری خلکو د پاره چې کم دې اوم یو مسله ده. مسله به کې دا پیدا کیږي چې زمونږ د خلکو لوکل سټه باندې چې کمی اختر وي او د حکومت چې کمی اغه روز یو روز لیټ اختر وي. ګورنمنت سرونټ چې کم دې اغه په اغه روز هم ډیوټي لزی حکومت ته دا خواست کو چې لکه دا یو داسې کمیټي جوړه کی چې دا اختر او دا روزه چې کم دا اټ ا ټایم په یو ځای باندې راځي.
بل خو د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزه مشال لیډو ته په دې لړکو ویل چې بیګاله به د مخام نو رستو کینی او دوی به شهادتونو ته ګوري د هغه پرانا کې به دروغه اعلان کوي. بلخوا د ډېر مودې راسې د چرسدی ضلع څخه د اخدر او د روژې اعلان کوونکی مرحوم سابق صاحب زوی مولانا محسن وایي چې دا ډېره خبره ده چې دواړه کمیټې په یو ورځ کینی. ولی دوی وایي چې ډېره خبره به دا وي چې سعودي عرب سره د روژې او د اختر اعلان په یو ورځ وشي نو دا ټول اختلافات به ختم شي. یادونه ول ده چې نن د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې میشته افغانانو او بعض قبایلي سیمو کې خلکو د سعودي عرب سره اړومبی روژه نیولې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوښتل. پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې یو د مذهبي لږکیو احمدیانو سیمه ییز مشر و. پولیس وایي د احمدي کیس کس وژنه فرقه ییزه بڼه لري. د زیارت په ورځ هم په دې ښار کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو سیمه ییز مشر ووژل شو. د ښار په بیلابیلو برخو کې په پنځو نور وژل شویو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. نور د ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس وایي د خار سایډ ټاون په میټرو ویل سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو یو تن وجل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر راو لیاقت مشال رادیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د نعیم احمد ګوندل په نوم یو تن د خپل کور څخه د کار ځای ته په لار وو.
درسې بعد نکله ګلې مې نامعلوم موټر سایکل دونې
دیوی نوموړی چې کله د کور نه راووتلو نو په کوڅه کې نامعلومه موټر سایکل سورو په هغه ډزې وکړې. هغه په سر یو ډز لګېدلی دی او ځای په ځای مړ شوی دی. د هغه عمر 48 کاله وو او د سایډ ټاون په سیمه کې اوسېدلو. د هغه تعلق د احمدي جماعت سره وو. د راو لیاقت په خبره نعیم احمد ګوندل په سټیټ بینک کې د مرستیال مشر دنده ترسره کوله. د هغه په خبره د نوموړي وجنه په کراچۍ ښار کې وار د مخه د روانو هدفي او لسانی وجونو تسلسل نه دی، بلکې نوموړی د پیرقیز تاوتریخوالي په نتیجه کې د رامنځته کیدونکي اخوډه بخکار شوی دی. پولیس زیاتوي د یادې پیښې په حق له یې د اولنو پلټنو رپورټ یا اف آی آر د نامعلومه کسانو په خلاف لیکلی او پلټنې یې شروع کړي دي. تر اوسه د دغې وجنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د احمدیه جماعت د ویبپاڼې تر مخه وژل شوی تن نعیم احمد ګوندل د دوی د ډلې سیمه ییز مشر وو. د ویبپاڼې تر مخه د نوموړي د هیچا سره شخصي دښمني نه وه او هغه د عقیدوي اختلافاتو په اساس وژل شوی دی. د روان کال په موده کې د احمدي لګکیو د ډلې دا دویم غړی دی چې په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار کیږي. د یادونې وړ ده چې پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د سایډ ټاون په پټان کالونۍ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د مولوي عبدالرحمن په نوم یو تن په ورته پیښه کې وژل شوی وو. مولوي عبدالرحمن د جومات علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سیمې امیر وو. د دې ترڅنګ د ښار پاک کالونۍ، بلدیه ټاون او ګارډن په سیمو کې پنځه نور کسان ښار کې د روان اخوډب په ترڅ کې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. یاد دې وي په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، مذهبي، ژبنۍ او فرقیزې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د چارسدې په لسو کلیو کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نشته. د دې کلیو اوسیدونکي وایي د جون په میاشت کې هیڅ بجلی نه لرله او د دې له وجې ماشومان، ښځې او مشران په خپل ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو اوسیدونکي مشال راډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر د دوی په یوه کلي کې د برېښنا ورکولو ستنې غورځولې دي. په دې اړه د قانون وزیر ارشد عبدالله صدریز دی. د دې لپاره د اسرار رتل رپورټ اورو.
د چارسدې ضلع د لسو کلو زرګونه اوسیدونکي د تېرې یوې میاشتې نه د بجلی څخه محروم دي. په دې اړه د جان آباد یو تن اوسیدونکي مشال ریډیو ته داسې وایي:
زما نوم فضل وخاب دی، د دې جان آباد اوسیدونکی یم او دا جون میاشت په موږ باندې ډېره زیاته دغه تېره شوله. د دې ډېر ماشومان زموږ غریبان د شلو بیماران دي، پیداس چپی دي، تبي دي. تر دې پورې چې موږ په رڼا کې زموږ نه راکړه اوسه پورې یو میاشت له موږ پوره شوله کې جون نه موږ په تېره پراتې اوسه پورې او په کې روژه رالو نه موږ دغه مشرانو ته خواست کوو چې زه ته زموږ بحال کی.
د جان آباد یو تن اوسیدونکي د بجلی نشتوالی د سیاسي مشرانو یو بل سره زړه بداوي خایي. دوی زیاتوي:
زما خو جی فضل محبود نوم دی، د جان آباد پیف بی اوسیدونکی یم. 21 جون 2012 هغه بدقسمته ورځ راغله را. وزیر قانون جناب ارشد عبدالله صاحب سره د جمع غفیر راغی او په بدماشۍ باندې زمونږ دوستنی وغورځولې. تارونه خلکو وتښتول او دوستنی اوس هم دغلته پرتې دي او بیا د دې خلاف موږ مظاهرې م وکړو. خو مظاهرو کې څه خوند ونه نیو.
میر آباد یو تن مسعود د خپل مشرانو څخه د بجلی غوښتنه صدا سي کوي:
که یک سین دی، که جج صاحب دی، په دې کې کیس هم لګیا لري، په عدالت کې شروع دی، که نور کم کسان چې په دې دنیا کې اوسیږي او د هغوی په لاس کې کار دی، هغوی ته زموږ درخواست دی چې مهرباني وکړي دا بجلی علاقې ته ورکړي.
زموږ بجلی د قانون وزیر په خپله بنده کړي. د ولس دغه سوال مو د بجلی د مشکل د هواري د پښتنې سره د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله ته وړاندې کو.
اولنۍ خبره خدا د دې چې نن سبا چې کوم سکیورټي حالات دي زو شال کې ګرځم او خامخما سره پولیس والا کله رانه مې ما سره خپل مې نو بل دار چې د قصو کار سم رګنه نه زلار څو پلیونین دی بجلی تارلا یا بجلی پر له شوکلا سوري شي نو خو سوال پیدا کی چې بغیر تو اپډې والا نه غل شوکلا سوري شي. خدا چې چون کې زماره پرزنس هغه دوی
د امیر آباد پل ڈکی او جان آباد د زرګونو اوسیدونکو په وینا باید دولت په لوی کچ ته د مشکل هواری ته پاملرنه وکړي چې دا شان د دوی ماشومان د بیلابیلو رنځونو نه په ډډه شي او د روژې مبارک میاشت شپارام تیر کی. اسرارتل، مشال ریڈیو، چار صدا.
د سررتل پر رپورټ کې مو اوریدل چې د چارسدې په یو شمیر کلیو کې لې یوې میاشتې راهیسې برښنا نشته. دې ته ورته صورتحال د پاکستان په بلوچستان کې هم دی. د بلوچستان مرکز کوټې په ګډون په یو شمیر سیمو کې له دوه ورځو راهیسې برښنا نشته. د کوټې اوسیدونکي وایي د برښنا نشټوالي له کبله د دوی په کورونو کې اوبه نشته. یو کروندګر مشال راډیو ته وویل چې بجلی نه وي نو د دوی باغونه او پټي نه اوبه کیږي او دا د دوی لپاره د اقتصادي تاوان لامل ګرځي. په دې موضوع نور تفصیل له کوټې د نیاز بوساخیل په رپورټ کې وو.
د کوټي اوسیدونکو یو درزی عبدالحنان وای لتیرو دو ورځو د بجلی نشټوالی لستونزو سره مخامخ کړي.
مله بجلی لرشیدین خډیر سخت مشکل سره مخامخ یو. زه اوس درزی میم په دا پلازا کې کمره نیول کیده نو موږ له جوړې اخس کې دی دوه ورځې کښ موږ دا جوړم نه د سلای کړي بجلی څنګه راځي موږ کار سره ولې بجلی برته لاړی شي لس پنځلس منټه راځي.
عبدالحنان زیاتوی د بجلی نشټوالی یو خواته د دوی عادی ژوند او کار متاثر کړی بل اړخ ته د اوبو نشټوالی له ستونزې سره هم مخامخ کړی.
دا بجلی له وجې څخه موږ ولاکنه په کور کې اوبه لرو او دنیا بخو یو څاڅکی اوبه نشته. موږ په کوم پلازا کې اوسو د څنګ اوبه نه وي او بیا موږ مسجدو ته لاړو مسجد کې هم د داسو اوبه نه وي. له بجلی له وجې څخه د نه په کورو کې اوبه شته او ګرمي هم ډېره سخته ده. له دې وجې موږ ډېر سخت مشکلات سره مخامخ.
هلتا یو زمیندار بیا وایي د دوی زراعت او باغونه د بجلی دغه تازه ستونزې متاثره کړي.
زموږ اوبه چې دي هغه ګرد برمو دي برمې چې دي هغه ګرد بجلی سره کار لري چې بجلی نه زموږ برمې وچې سبزیانې ګرد تباهي ته راشي. موږ دا ګرد کال تر کو د بجلی لپاره بجلی پر موږ لاړې شي موږ ډېر سخت مشکلات د سبزۍ ګرد چې دي هغه له اوبو سره کار لري چې بجلی نه هغه سبزي ختم شول. زموږ باغونه خواریانې ګرد پالتو شوي.
هلته د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو یو مصر چیپ اپریشن افیسر نعیم اکبر شاه بیا وایي دوی دا وخت د ستونزې په هوارولو بوخت دي.
سندھ میں کشمور کے قریب طوفانی جکر چلے
پسند صبح کی لکشمور سر نزدے لطوفانی بادنو پنزہ تمبے یا ٹاوران رلوے دلی چلوجے پنیم بلوچستان کی بجلی مکمل تللے. حبیب اللہ او اوچ پاور پلانٹونا کار پریشو دلے مش کار شروع کڑے. نن ہم بجلی پا آدھے باڑا دا چلولو حسکو او امید دے چڈیر زربا صورتحال آدھے سے یاد دوی د بجلی دغه تازه ستونزه سنوي خبره نه ده. په بلوچستان کې وخت نا وخته د بجلی اوشت او لنډمهاله تګ راتګ اوس د خلکو په وینا یو عامه خبره ګرځېدلې او کله وی خو د دې تر شا فنی خرابي علت وي ولې بلې خوا ته له تیر څه وخت راهیسې د وسلوالو له اړخه د بجلی تمبې په بمونو الوزول هم لویه وجه بلل سوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. تاسو زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د کډوالو ګڼ شمېر نورې کورنۍ خپلو کورونو ته رسیدلي دي او په دې توګه د کډوالو د ستنېدو یوه بله مرحله پوره شوې ده. ستانه شوي کډوال وایي که څه هم دوی خپل کلي کور ته په رسیدو خوشاله دي خو په سیمه کې یې د ژوند بنیادي ضروریات نشته. دوی وایي په کلیو کې اوس هم برښنا نشته، اوبه نشته او سړکونه یې خراب دي. له ستانه شویو کډوالو څخه له ځینو سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سولی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د واپس تګ یوه بله مرحله د شپږم په ورځ ترسره شوه. په دا مرحله کښې یوله سوه اتلس کورنۍ چې پکښې څلور زره اته سوه اووه څلوېښت کسان شامل وو خپلو کلیو خپلو کورونو ته واپس ورسېدل. په رسېدلي کډوال کښې شامل یو ځوان ممتاز وایي چې زه ډېر خوشحال یم چې خپل وطن ته راورسېدم خو دلته د ژوند ټول بنیادي ضرورتونه ګډوډ شوي دي. دا د زه راته سم
بنگوالا
کلی حاجی حمزہ علی یائی
پاکاری مجدر خدمتوں کو پلٹی گلائی سے چور احکام وقت مجدر سو سات تلو پخیر سارا روڑا سواری سارا روغا بندے چای مړی بندوبست راشن مجدر ته خوشحالي.
ملک امروز یا توی چخپل کلی پړتی گئی تر ورا سے دو د ضرورت شیونه هر اته را کړای شوال
پل کور تا روغ للی پړتو گئی تا سارا چې کی مات نور کلی ول ها بیا سامانین اور تا ملاو شو بالکل وس کی مات ټیک ټاک کی صدا خاص تکلیف نشته.
د یو طالب بیلم را تلا خبرو تا ها غوژ وان سای
دا تم شو ډیر خوش ولی مارکیټ رو تا جوړ شو میرا تا فرق جوړ شو ولی سټیډیم جوړا شو ولا سکول جوړ شو میرا وس ان شاء الله پڑھائی کوي.
پدا غام کې د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خبریالانو ته په دا رنگ وژغېده.
ان لوگو
خلقوں کو جتنا گورنمنٹ اور پاک فوج جتنا ان کو فیسلٹیٹ
دا خلق تبا حکومت و پاوز چھ سمرہ پر ممکن وی امداد ورکاوی پولیٹیکل ایجنٹ زیاد تکڑا چھ دے دوی زراعت و بخور و نور و مشکلات و دے حل دے پارا حکومت خصوصی قدمونا پر تکڑی دی دیر سکولونا بیا فعال شوی دی مش کوشش کاو چھ دوی تا خصوصی پیکج ورکو چھ دوی آباد و پخپلا سیماکشے پا آرام سرا جوان تیر کی
اور اپنی علاقوں میں آرام سے زندگی بسر
دا دے ہاں یادوی چھ تر او سپر قبالیانو دے سلی وزیرستان کمو سیمو تا کڑی لیش دولی دی پا آغاکش جناتا دا سی سیما دا چرتا چھ قبالیون پا اول زلخ پل کرونو تا واپس لارل
پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان کډوال خپل سیمو خپل کورونو ته ستانه شوې دي او سم وخت شوې دي 15:30 بجې ل عبدالحی کاکړه د دې محل خبری سرټ کې ورو
پاکستان ویلی دوی د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د رمسته کولو کې رول لوبولی سي په دې برخه کې همکاري ته تیار دي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارکې میاشت پای سو په پاکستان کې به د روژې د میاشت کتو لپاره نن روحي تحلیل کمیټه کښېني د پاکستان په کراچي ښار کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندر په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي د افغانستان د ویشو ځوانانو غورځنګ پر افغان حکومت ژغ کړی چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ډیپلوماټیکي هڅې چټکې کړې د نړۍ قوتونو په شام کې د څارونکو د مودې پر غځولو د سلاکېدو په لټ کې ډېر لږ وخت لري د امریکا د استازو جرګې د پینټاګون له لوري د روس د وسلو د برآمدولو له لوی کمپنۍ سره په کاروبار بندیز په لټ کې رایه ورکړې ده
خبری سرټکی مولا مشال رډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درورول اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې کابل کې درې ډلیز مذاکرات کې د افغانستان د امن لپاره په خبرو اترو او د پاکستان په کردار زور ورکړی شو د غرنګ د انګریزي یوې بلې ورځپاڼې د نیوز هم دې خبر ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان به د افغانستان طالبانو سره خبرو اترو کې مهم رول لوبوي د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې نوخار کې اپریشن کې دوه ترهګر وجلې شوی دي او په دې موقع دوه پولیس اهلکاران هم بازیاب کړی شوی دي او مشرق ورځپاڼه د غټ خبر په توګه لیکي چې په خور موټر وی باندې د سیکورټي فورسز په قافله په حمله کې شپږ کسان جوبل شوی دي او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیرستان کې قبایلو د ډرون بریدونو بندولو پورې د پولیو مهم لړکې د سمرستي کولو نه انکار کړی دی اداریو وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولیو مهم بند ولو لکبل چې کوم ضرورت حل را پیدا شوی دی په هغه د غور لپاره د پولیټیکل انتظامی او د سلطنتي جرګې ترمنځ مذاکرات وشول اداري لیکي چې په دې موقع پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته ویل کچري د پولیو په اساس کو لګولې شوی بندیز ختم نکړي شو نو حکومت په شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه ودروي د کوم په جواب کې چې مشرانو ویل چې حکومت دې مونږ په دې نه یریوي او دا چې کوم د ترقۍ کارونه شمالي وزیرستان کې روان دي چې مونږ په حکومت یریوي د اداري په وینا چې دا وخت یو جب صورت حل رامخې ته شوې دی یو خو مشران د مرستې نه انکار کوي او بل طرف ته طالبان دا مهم نه پریدي نو باید چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو منځګړې لار روباسي چې دا رنګ خامخا د غزې ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړې شي ایکسپریس ورس پڼ خپل اداري کې لګي چې د روزي د میاشت راتلو سره د امروزي استعمال د سیزونو نرخونه زیات شوې دي او ناجیز منافقورو هم خپل کاروایي نتیزې کړې دي اداري وایي چې حکومت ولست د اسانو ورکول د لپاره ځې پزې ارزان بازارونه هم لګي کولې دا کافی نه دی او د دې سره د ټول خلکو ضرورتونه نه پوره کیږي او بل دا چې د دې لپاره د سار نظام هم ډیر مضبوط نه دی او دا وجه دا چې دکانداران او گاډو والا د خپل خوغي نرخونه اخلي اداریه اخیری کې وایي چې باید حکومت د دې لپاره پسم جوړ تنظیم وکړي چې ولس پروژه کې د گرانی او بیزای منافع نه خلاص شي او د دې سره سره په دکاندارانو او نورو کاروباریانو هم غوږ وکړي چې د روزي اهمیت او تقدس په نظر کې وساتي او د داسې اقدامات نه دی ډډه وکړي چې ورسره نور خلکو ته زیان او تکلیف رسی
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن د برتانیې د ګارډین او د امریکا د نېشنل انټرست ورځپاڼو مقالې لرو. ګارډین د پاکستان د وتلي خبریال نجم سیټي او د شان د مدني ټولنو نور غړو ژوند ته په ور وړاندې ګواښونو مقاله لیکلې ده. نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د تشدد پر راتلونکې لیکنه کړې ده. مهم ټکی له عبدالحی کاکړه اورو.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه وایي د پاکستان وتلی خبریال نجم سیټي د خپل کار لپاره له کوره لیرې نسی تللای. دی په هفته کې درې ورځې په شخصي ټلویزیون د آپس کی بات تر عنوان لاندې یو پروګرام کوي، خو د ورځپاڼې په وینا د سپتمبر له میاشتې راهیسې د پروګرام د ریکارډو لپاره نوموړي د خپل کور په کوټه کې یوه وړه سټوډیو جوړه کړې ده. دا ځکه چې دی د پاکستان پر جاسوسي ادارې ښکاره نیوکې کوي او ویریږي چې و به وشل سي. د ګارډین په وینا یوازې نجم سیټي نه، بلکې د دې هیواد د بشري حقوقو یو وتلې مبارزې اسما جانګیر چې د فوج په ولسی چارو کې پر مداخلت تنقید کوي، دا وکړي چې د هیواد لوړپوړو امنیتي حکامو د دې د وژنې منصوبه جوړه کړې ده. له هغه وخت راځي د ته حکومت ساتونکي ورکړي دي. دا شان د نجم سیټي پر کور هم کیمرې لګیدلې دي. خدای لکوره بیخی کم راوزی. د تبه په شار کې د کله ناګله ګرځېدو لپاره ډیر ژر بکتربند ګاډي هم ورکړل سي. د ګارډین په وینا دارنګا نجم سیټي ته په ورکړل سوي حکومتي ساتونکو د نظر ساتلو لپاره د میرمنې له کلی سره تعلق لرونکي باوري ساتونکي هم ګمارل سوي دي. ورسپانه لیکي د نجم سیټي لیبرل پروګرام ډیر مقبوله او ورته اشتهارونه هم زیات بلابېږي. بلخوا نیشنل انټرست ورسپانې په افغانستان کې د تشدد د مستقبل تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. لیکوال پال سټونیلند وایي ک په افغانستان کې د امریکا کوششونه ناکامه سو، نو دا به واشنگتن د ترګری ضد مبارزې پر نظریه باندې لسره غور کول ته اړ باسي. دا نظریه د یو داسې پیاوړي مرکزی ریاست پر جوړولو زور کوي چې د خدمتونو او پرمختیایي کارونو په کولو سره مقبولیت ترلاسه کړي او دا شان د فوجي قوت په استعمالولو سره ځایي آبادیانی قابو کړل سي. د دې معنی دا ده چې د ټوپک په زور ریاست جوړول او دا رنګ د دې هڅو مرکزی ټکی د حکومت لخوا پر سیاست او تشدد پوره قبضه کول دي. د لیکوال په وینا په دې پالیسی کې موجوده مفروضه زیانمنونکې دي. د دې په وینا تاریخ او په افغانستان او عراق کې اوسنۍ تجربه شای چې د پوجي ریاست جوړونه یو له هغو کړنلارو څخه ده چې لمخې حکومت د تشدد مخه ونیسي او له وسوالو سره مقابله وکړي. د لیکوال په خبره ریاست او وسلوالي ډلې ژوند او نور ژوند ته د پرشودلو پر بنیاد خبري اترې کولای سي، د سمګلینګ په سرچینو پټي معاملې کولای سي، خپل ګډ دشمنان په نشه کولای سي، پر سیمو ګډ کنټرول یا په امکاني توګه د تشدد پر نه زیاتولو سره سلا کېدلای سي. نو د پوینا پر ځای د دې چې باغیان لمنځه یوړل سي، دا سي ریاستونه هم کېدای سي چې له باغیانو جوړ وي. نو د دې معنا دا ده چې د یاغیتوب پر لپسې موجودګي د حکومتداري برخه ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په دې برخه کې مو درته د شام حال راوړی دی. د شام یا سوریه یاغیان هڅه کوي چې د دې هیواد جګړه مرکزی ښار دمشق ته پر ورسولو د ولسمشر بشار الاسد حکومت کمزوري وخی. په عین حال کې کتونکي که څه هم د حکومت پر ضد د یاغیانو په بریا ډیر باور نه لري، خو وایي په دمشق شوی د تیرې شروع یا چهارشنبه د ورځې ځانمرګې برید د شاب خلک له یاغیانو سره ملګری کېدو ته پارولی شي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ جوړ کړی دی چې مهم ټکی یې هارون باچا ژباړلی او راوروي.
له تیرو سو میاشتو راهیسې داسې ښکارېده چې د شام یاغیان د حکومتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې کومه غښتلې تګلاره نه لري، خو د تیرې شروع په ورځ په مرکزي ښار دمشق کې د یوه ځانمرګي برید په کولو وښوده چې اوس یې لري. د دمشق په دغه برید کې د ولسمشر اسد دوخي په شمول درې تنه جګپوړي حکومتي چارواکي ووژل شول. تر دغه حمله سو سات او رستا د شام د آزاد پوسټ پونم دی غیانو د ډلی او مشر کرنل قاسم سدیدین اعلان وکړ چې د دې هیواد جګړې له دمشق ایالت څخه پلازمینه دمشق ته راوړله او ډاډ ښکاره کړل چې دوی سره موجوده سپکې وسلې هم د جګړې د پرمخ بیولو لپاره کافی دي. که څه هم دا واضح نه ده چې یاغیان د دمشق په جګړه کې د بریا له امله څومره هیله مند دي، خو ځینې کتونکي وایي چې په پلازمینه د توجه د مرکز کولو په ترڅ کې یاغیان غواړي وښایي چې اسد تر هغه چې ښکاري زیات کمزوري شوی دی. په لندن کې د سیمې د چارو یو کارپوه ندیم شهادی د دمشق د ځانمرګي برید اغیزو ته په پام سره وایي چې په ترڅ کې به د شام خلکو ته حکومت د مخ اړولو فیصله کول اسانه شي.
زه فکر نکوم چې اپوزیشن یا د شام آزاد پوځ ظرفیت لري چې له پوځي لارې حکومت ته ماتې ورکړي. دوی کولی سي چې په ذهني توګه ورته شکست ورکړي او هغه داسې چې خلکو ته دا فیصله کول اسانه کړي چې آیا له حکومت وتښتي او کنه، او یادا چې لارو ته راووزي او کنه.
د دمشق په ځانمرګي برید د خبر تر خپرېدو سمدستي ورسته د دې ښار په مختلفو ځایونو کې خلک واټونو ته ووتل او خوشحالیانې وکړې. دغه راز هم په لندن کې د اقتصاد په ښوونځي کې د مرکزي ختیځ د مطالعاتو د څانګې مشر فواز ګرګیز وایي چې د دمشق د بمی چاودنې نفسیاتي اثر ډېر غټ و.
دا به مناسبه وي چې ووایو چې په دمشق کې د قومي سلامتیا په تر ټولو زیاتې حساسې ودانۍ د جولای د 13مې برید یو ویجاړونکی ګزار و. په تیره له نفسیاتي پلوه د دې د حکومت او د دې د ملاتړو روحیه ګډوډه کړه. موږ باید انتظار وباسو او وګورو چې آیا د اسد حکومت به له دغه ګډوډۍ ځان راوویستی شي او کنه.
د اسد حکومت بیا پیښې ته په سمدستي غبرګون ښولو د پلازمینې دمشق په ګڼ شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل، سو ښایي چې لا یې هم په اقتدار منګولې مضبوطې دي. کتونکي په نهال کې وړاندیز کوي چې د اسد حکومت بهرني ملاتړي په خاصه توګه روسیا باید په دې پوه کړل شي چې د دوی دوامدار ملاتړ به د شام مسله نور هم پیچلې کړي. روسیا او چین تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د اسد حکومت پر ضد د قرارداد راوړلو مخه نیولې ده.
امریکایي ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز د وینډا فیلباب براون یو څېړنیزه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر وخت د سامان وړلو پر لارو بحث شوی دی. په مقاله کې له پاکستان سره د کړکیچونو اړیکو په پام کې لنیولو سره د افغانستان له شماله د سالنګ پر لویه لار د سامان وړلو موضوع څېړل شوې ده. د دې مقالې مهمې برخې درته ما ژباړلې دي، راځي چې وایو. کونسل آن فارن ریلیشنز په مقاله کې لیکلي د پاکستان د قبایلي سیمې سلالې تر پیښې اووه میاشتې وروسته په افغانستان کې ناټو پوځیانو ته د سامان وړلو لپاره اسلام آباد لارې خلاصې کړې. تر هغو چې دا لارې نوې تړل شوې، هره میاشت په 15,000 لارې له کراچۍ روانې شوې، له بلوچستانه به تیرېدې، د نامنې ښکار له خیبر درې به روانې وې او کندهار او بګرام ته به ورسېدې. کله چې پاکستان لارې وتړلې، نو ناټو د سامان لپاره د افغانستان شمالي لارې کارول پیل کړل. په مقاله کې راغلي تر وو میاشتو امریکا په بشپړه توګه پر شمالي لارو تکیه کړې وه چې په سلګونه میلیونه ډالره خرچه ور باندې راغله او امریکا ته یې درد سر هم ورپېښ کړی و. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان لارې خلاصې کړي، خو د شمالي لارو استعمال لا هم د ارزښت وړ ځکه دی چې په روان وړي کې ناټو خپل څه سامان له افغانستانه ایستل پیلوي. د 2014 زیږیز کال تر پایه به ناټو له سامانه ډکې 1,00,000 کنټینرې او 50,000 ګاډي له افغانستان وباسي او هغه تیل چې نه به وي کارولي هغه به حمل ته پرېږدي. د ناټو افسران وایي چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف غواړي خپل ټول سامان په وخت له افغانستان وباسي، نو باید په هرو 2 دقیقو کې 1 کنټینر له افغانستانه روان شي. دا کار باید همدا اوس پیل شي او 2 ورځې د اونۍ 40 ساعته باید روان وسي. په څېړنیزه مقاله کې راغلي شمالي لار نه یوازې ګرانه ده، بلکې خرابه هم ده. په دې لار کې کندې دي، ډیرانونه دي، خټې دي او لار ډیره نری ده. د کابل او کندوز ترمنځ د سالنګ دره ده. د ناټو لارۍ باید په سالنګ کې له سورنګ تیر شي. دا ټنل د سمندر له سطحې 2,000 فوټه لوړ دی او د مرګ دام دی. د سالنګ سورنګ په 1964 زیږیز کال کې پخوانی شوروي اتحاد جوړ کړی و. دا سورنګ د ورځې زر ګاډو تګ راتګ لپاره جوړ شوی و، خو چې پاکستان لارې بند کړې، نو په 40 ساعتونو کې له دې سورنګه 10,000 ګاډي تیرېدل. په دې سورنګ کې کاربن مونو اکساید او نور ګیسونه په هوا کې جمع شوي وي او که چیرې له تیلو یو ډک ټرک وچوي، نو نور ټول هم ورسره چوي. همداسې یوه پیښه په 1982 زیږیز کال کې شوې وه چې پکې 900 روسان او افغانان وژل شوي ول. که ګیس نه وي هم، نو په سورنګ کې اوبه او واوره پرته وي. د سورنګ چت او دیوالونه هیڅکله پوره نه دي جوړ کړل شوي، نو ځکه ترې اوبه څاڅي. کله چې ژمی وي، نو بیا په سورنګ کې هر ځای خټې پرتې وي. په مقاله کې راغلي که څه هم له پاکستان سره د لارو مسأله هواره شوې ده، خو افغان وسلوالو ته پاکستان په مسلسله توګه پټنځایونه ورکړي دي او دا کار واشنگټن په غوسه کولی شي. همداراز پاکستان په خپله هم کمزوری دی، حکومت یې کمزوری دی، اقتصاد یې مات دی، په هیواد کې برښنا نشته، غریبي ډېره زیاته ده او بیکاري هم په هیواد کې خپره ده. مقاله زیاتوي همدا لامل دی چې د افغانستان شمالي لار د ارزښت وړ ده او دا لار به د پاکستان لخوا د خپل سرحد تړلو په صورت کې د بیمې په توګه وکارول شي. فرانس پرس خبری اجنس په یو رپورت کې لیکي چې د افغانستان په لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی خلک راپاڅېدل دي. رپورت د دې پاڅون کوونکو له خولې لیکي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ظلمونو تنګ شوي دي او نور نشي کولای چې هغوی په خپله سیمه کې وزغمي. د دې رپورت مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
فرانس پریس خبری اجانس د دې رپورت په پیل کې لیکي په دې اونۍ کې د افغانستان د لغمان ولایت په ختیز شارګوټي الیشنګ کې شاوخوا 200 قبایلي کسان راغونډ سو او دې ته د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاڅون نوم ورکړ. رپورت لیکي د شاوخوا 200 کسانو چې کلاشینکوفونه او توغندي ورسره و خپل خبره په ډاګه وکړه. د دې پاڅون کوونکو یو مشر غلام رسول خبری اجانس ته ویلي وسلوال طالبان د دوی پر خلکو ظلم کوي او دوی نور د هغوی له دې ظلمه تنګ سوی دی. غلام رسول زیاته کړې ده چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد ولاړ دي او نور به وسلوالو طالبانو ته د دې اجازه ورنکړي چې د دوی خلک یرغمال کړي او وی وژني. د لغمان ولایت حکومتي ویاند سرحدي ځواک اجانس ته ویلي چې په لشنګ کې رامنځته سوی پاڅون د هغې لړۍ تازه برخه ده چې په غزنی ولایت کې پیل سوی و. فرانس پریس خبری اجانس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو له خولې لیکي د مې د میاشتې په منځ کې لخپل وسلو سره راپورته سو پاڅون کوونکو اوس د غزنی ولایت په اندړو لسوالۍ کې یو شمیر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. دې پاڅون کوونکو هلته د وسلوالو طالبانو مخه نیولې ده او په لسګونه هغه ښوونځي بیرته پرانستې دي چې وسلوالو طالبانو تړلي وو. فرانس پریس خبری اجانس لیکي که څه هم دا پاڅونونه په لومړي پړاو کې دي خو بیا یې هم وسلوال طالبان پریشان کړي دي. له طالبانو سره تړلی یو کس چې په پاکستان کې دی اجانس ته ویلي زیاتره ولایتونه د طالبانو په واک کې وو خو اوس هغوی د هلمند، کندوز او په دې نږدې وروستیو کې د کندهار، زابل او غزنی غوندې ولایتونو کې هم سیمې له لاسه ورکوي. د اجانس په لیکنه د وسلوالو طالبانو له سیاسي څانګې سره اړه لرونکي دې کس چې زیاتره وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفرونه کوي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ځکه دا سیمې له لاسه ورکړي دي چې هغوی خلک له بنسټیزو اسانتیاوو په خاصه توګه له ښوونځیو بې برخې ساتي. د الیشنګ ولسوالۍ د پاڅون یو بل مشر نورزمان له فرانس پریس خبری اجانس سره په خبرو کې ویلي وسلوال طالبان د دوی د مشرانو سپکاوی کوي او وژني. د هغه په خبره دوی اوس پریکړه کړې ده چې د دې مخه ونیسي. د هغه په وینا د دوی د راغونډېدو معنا دا ده چې نور به د دوی په سیمه کې و وسلوالو طالبانو ته هرکلی ونه ویل سي او کچیرې هغوی د دوی سیمو ته ورغله نو دوی به یې ووژني. اجانس د سیاسي شنونکو او د وسلوالو طالبانو د رژیم د پخواني چارواکي وحید مجدل خلیلی کې څنګه چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری کوي وسلوالو طالبانو د خپلو فعالیتونو په پراخولو پیل کړی دی. د وحید مجدا په خبره څومره چې وسلوال طالبان د خپلو فعالیتونو ساحه پراخوي هغومره دا ورته ګرانیږي چې خپل قمندانان او وسلوال کابو کړي، هغوی په سیمو کې خلک ځوروي او هغوی ورته غوسه دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان سنټر په نامه څانګې مشر عبدالوحید وفا بیا اجانس ته ویلي چې دا به تر وخت له مخه خبره وي چې ګواکې دا یو پاڅون دی. د هغه په خبره دوی په دې نه پوهیږي چې رښتیا دا ولسی پاڅون دی که دا خلک د هیواد استخباراتو راپارولي دي. عبدالوحید وفا زیاته کړې ده داسې کېدی سي چې دا د وسلوالو طالبانو پر ضد د یو نانتو پاڅون بڼه خپله کړي او د دې امکان هم سته چې په شته ستونزو کې د زیاتوالي سبب سي. د عبدالوحید وفا په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د داسې پاڅونونو چارې پر وخت په خپله سنبال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې لسلو د زیاتو ملکانو یو جرګه شوه ده چې په دې جرګې کې د حکومت لخوا د انتظامی چارواکي هم ناستول. په جرګه کې ملکانو فیصله کړې ده چې د بی پیلوټ الوتکې حملې نوي درول شوي تر هغو به دوی د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوونکو ټولیو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورنکړي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې داسې جرګې د پریکړې کولو لپاره تر کومه حده آزاده وي. همداراز هغه کوم عوامل دي چې د دې جرګو پر فیصلو اثر اندازه کیږي؟
پا
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې په شوه جرګې کې شریکی و ملک مامور خان مشال راډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان له دوی غوښتنه وکړه چې د ګوزن واکسین ورکوونکو ټوله ته دی اجازه ورکړل شي چې ورشي ملک مامور خان وایي د دوی دریز دا و چې د بی پیلوټه الوتکو حمله ونه درول شي تر هغه به ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکي ورنکړي د انتظامی او قبایلی مشرانو جرګه په داسې حال کې شوې ده چې میاشتې مخکې د شمالي وزیرستان د طالبانو قومندان حافظ ګلبادر د پولیو واکسینو ورکولو باندې بندیز لګولی و ملک مامور وایي د دوی په سیمه کې د حکومت عملداری نشته او جرګې د خلکو له غوښتنو سره سمه فیصله کړې ده په اسلام آباد کې مې د قبایلي چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په قبایلي سیمو کې خلک نه غواړي ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي دی وایي قبایل نه د تعلیم ضد دي او نه هم د دې واکسینو
نه د قبایلی سیمې خلک د سبق په ضد دي نه د تعلیم په ضد دي نه د پولیو د ټیکې په ضد دي نه د صحت په ضد دي نه د جدید ساينس او ټکنالوژي په ضد دي په بنیادی توګه د سماجی کنټرول خبره ده سماجی کنټرول طالب سره دی تر ډیرو حاله پورې طالبان مختلف تنظیمونو سره دی یا مختلف شبکو سره دی مختلف ګوندونو سره دی یا په ځای ځای کې فوج سره دی
دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې د جرګې دا فیصله څه معنی لري آیا په قبایلی سیمو کې راټولې شوې جرګې په پریکړو کولو کې له هر قسمه دباوه آزاد وي په ناروی کې د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج وایي دا جرګې کله هم ازادي نه دی پاتې شوې
جرګې خو مخکېم څه دومره آزاد خو نه وي کنه اوس پولیټیکل ایجنټ دا اف سی آر دا نو بس د څه د پولیټیکل ایجنټ خوخه وا او څه اف سی آر قانون لاندې حکومت کول غوښتنو جرګه به بس مغه فیصله کوله خدا خو چې کومې حکومت سره خبرې وي هغه کې ساده باقی نور حکومت خلکو خپل لکه مسئلے مسائل وو نو اغله حسره جرګه طویل شي چې آزاد وا دی مخکې کنه دا 9/11 مخکې
خادم حسین وای ل 15 یا 14 کالونو راهیسه په قبایلی سیمو کې انتظامی واک ل پولیټیکل انتظامی پوسټ ته انتقال شوی او په ټولنیزه توګه واک ل ملکانو مشرانو او باسر کسانو طالب قومندانانو ته منتقل شوی دی د نوموړي په وینا د دې بدلون پر ضد چې خلکو خبرګون و خود نو په سلګونه کسانو وژل شول دی وای همدا وجده چې هلتا واکمن نیډلې په خلکو خپل دریض منی
اغلته د استوګنې لپاره اوس ډېر ضروری خبره ده چې کم کم تنظیمونه اغلته بر سر اقتدار دي یا اختیار لري یا سماجی کنټرول لري او اږي کوم نقطه نظر وړاندې کوي نو د خلکو سپورټ اصلول اږي د پاره ډیره اسانه خبره ده څنګه به چې مخ کې ریاست اغل ته د خپل لږ کنټرول اصلول د پاره بدلې اسانه چې د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه یو جرګه غونډه کی د غشان د طالب د پاره د کمانډر د پاره بدلې اسانه ده چې د خپل مشن یا د خپل کاز یا د خپل خبرې د پاره یا د خپل دریج د پاره جرګه جمع د هغه جرګې په بنیاد د خبرو کې د خلکو مطالبه ده
د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج هم له خادم حسین سره اتفاق کوي او وایي چې د مشرانو د وژلو له وجې ویر خبره شوې ده له خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې جرګې آزاد نه دي نو آیا د یو ټولنیز جوړښت په توګه جرګه مؤثره پاتې ده د وای د جرګې شکل د پخوا په څیر دی خو په خپل روح کې جرګه د پښتونولۍ د یو ټولنیز دود په توګه په خپل اصلي حالت کې نه ده پاتې
د پښتنو د سماجی کوډ چې پښتونولۍ د هغه د کور کې یو کور هغه چې کوم ته موږ جرګه وایو اشر وایو مرکه وایو اجر وایو هغه په د تیشو بلاکلونو نه ماته کړی شوې ده هغه اداره ماته کړی شوې ده هغه شکل پاتې دی د هغه کور یا د هغه اسنس یا د هغه روح ختم شوې ده نو نریټیو د بل چا ده
د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج وای په قبایلی سیمو کې تر ټولو مهم او لومړی کار د سولې راوستل دي د دې په خبره تر هغه وروسته به بیا دا ممکن شي چې هلته د جرګې په نظام کې بدلون راوستي شي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
له هغه وخت چې ناټو لپاره سامان وړلو لارو خلاصولو پریکړه د پاکستان حکومت کړې ده د هغې پر ضد مظاهرې هم روانې دي چې زیاتره یې هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي چې په پارلمان کې نمائندګي لري کارپوهان دا پوښتنه راپورته کوي چې د ناټو لپاره سامان وړونکي دغه ګاډي د کراچۍ له ښار روانېږي خو د هغې پر وړاندې مظاهرې ولې 1200 کیلومتره لرې په پېښور کې کیږي د دې پوښتنې ځواب منور شاه له کارپوهانو سره څېړلی دی
د پاکستان د حکومت لخوا د نیټو د رصد د بحالولو خلاف د هیواد ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو احتجاجي لړۍ شروع کړې ده، چې پکې تحریک انصاف او د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې یو شمېر مذهبي ډلې ډېرې فعال ښکاري. دې لړ کې تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي په پېښور کې مظاهره کړي او په دې ورستیو کې جماعت اسلامي په خیبر ایجنسۍ کې پاک افغان لویه لاره باندې یو احتجاجي درنه هم ورکړې ده. پوښتنه دا ده چې د نیټو د رصد دغه ګاډي د کراچۍ نه روانېږي، خو پر ضد یې هلته دومره مظاهرې نه کېږي څومره چې په سوونو میله لرې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترسره کېږي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا صوبې د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرټري اسرار الله اډوکیټ وای،
مونږ خدا اعلان کړی دی جماعت اسلامي مشر سید منور حسن صاحب هغه خدا ویلی دی چې ان شاء الله تعالی دا پورت کاسم نروځي نو مخکې به هلته کې مطلب د احتجاج کیږي په ټول ملک کې به کیږي او دی دا دی مونږ په کلار نه پرېږدو. عوامي نیشنل پارټی چې دی سره خو به دې دل حساب کتاب کیږي ان شاء الله تعالی دی به دې دل داسې شکست کړي چې بیا کېدی شي د اوټونو نامه وانلی ټولو کې به کوو خو بدل ته بم کیږي دی دا مطلب دی اړه کینه ساتي چې دلته کې په کلار ناشتي.
بلخوا د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای د جماعت اسلامي په شمول زیاتره مذهبي ګوندونه د نیټو د رصد د لار مخالفت د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
چې کله د دوی 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصله لګله نو د یو رزم دا ونوي چې ګنده بندول غواړي دا ټول هغه قوتونه چې 15 کال خوف د حکومت دوران کې دا اصله روانه پروا نه و چې حکومت پابندي ولګوله دی را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبوره ک چې مشروط تور بس پلی کې نو دوی تیار شو چې دا خود د موجوده خلک خو به هیروګان شي پبلک خو دې سره مینه کوي او زمونږ نه بنفرت کوي نو دا غي دراتلون کې د اوټ د پاره کم دی هغه د خلکو د دوکې د پاره ځان چې کوم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د نیټو سپلای چې کوم دی دا ظلم دی.
نو مولي زیاته کړه چې افغانستان کې نیټو د ملګرو ملتونو د مینډیټ لاندې ذمہواری تر سره کوي او پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی نو ځکه دا ممکنه نه ده چې د ټولو نړۍ مخالفت په سر واخیستل شي. دا راز د سیمې د چارو کارپوه عقیل یوسف زیوای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ملي بیداری راغلی چې لوجه یې دلته د مذهبي او ځینې سیاسي ګوندونو اثر رسوخ په کمیدو دی نو ځکه دوی هڅه کوي چې د خپلو هلو ځلو مرکز همدا سیمه وګرځوي.
مونږ ګورو دا چې دغه عمل درو په پیښور باندې فوکس کړی دی زیوای په موږ په پیښور کې یو جلسه وکړه د هغې نه بعد چې ځینو تحریک انصاف هم دلته کې یو درنه ورکړه بیا چې د جماعت اسلامي هم درنه وکړه نو بنیادي طور له د دوی چې کوم غرض دی هغه دا دی چې دغه ایشو چې دا چې هغه ډېره ضروري ده چې هغه حل کړی شي او ډېر خلک دغه عمل ته د ډېر مثبت کردار په نظر باندې هم ګوري چې دغه سبوتاژ کړي او دا غیر نه چې د کوم ښار یا کوم ولس متاثره کړي نو هغه پیښور او پښتانه دي.
عقیل یوسف زای زیاتوی افغانستان کې هر ډول لاسوهنه که د پاکستان د حکومت لخوا وي که د پوز لخوا او که د مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا د دې هیواد لپاره په هر اړخ زیانمنه خبره ده. نوموړی وایي د نیټو د رصد د لارو بندیز هم د پاکستان لپاره دغومره بد اثرات لري.
ګامونو د لارې چې ډېر زیات متاثره کېږي لکه زه تاسو مثال درکمه په دې ټایم کې په د عرب امارات نه د افغانستان د ماشومانو لپاره تقریبا د 100,000 پورې کتابونه راغلي دي او هغه د 13-15 میاشتو نه چې هغه هلته کې په کراچۍ کې نښتې دي نو تاسو دغه لګولی شئ چې داسې ډېر مواد به وي داسې ډېر خوراکي څیزونه به وي دوایانې به وي نور داسې عام استعمال څیزونه به وي چې هغه د دې ګیم د دې ړوند ګیم د لاسه چې دی یا د دې بارګینګ خلک متاثره کېږي.
د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ د نیټو په هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوی وو چې په نتیجه کې یې پاکستان د نیټو لپاره د رصد لارې بندې کړې. خو د وو میاشتو د بندیز او د ډیرو سیاسي او سفارتي هلو ځلو نو وروسته د لارې د رواني میاشتې په اولنۍ هفته کې خلاصې کړې شوې دي.
د منورشا رپورت مو اوریدو وسم د خبرونه ورسته شیبو تر رسیدو ل عبد الله کاکړه بد دی محل خبری سرټکی اخر زل بیا و
پاکستان ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او درمستکونګ کی رول لوبولای شي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکي میاشت پیل شوې. په پېښور کې به نن د مسجد قاسم علي خان او روحي تلال کمیټې علما هم یو ځای میاشت پوري د پاکستان په کراچي شهر کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ویشو ځوانانو غورځنګ د افغان حکومت غږ کړی چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ډیپلوماټیکي هڅې چټکې کړي. د نړۍ قوتونه په شام کې د څارونکو د مودې پر غځولو د سلا کېدو په لټ کې ډېر لږ وخت لري چې نن شپه ختمېږي. د امریکا د استازو جرګې د پنټاګون له لوري د وروسته وسلو د برآمدولو له لوی کمپنۍ سره پر کاروبار د بندیز په لټ کې رایه ورکړې دي. داسې رپورټونه دي د امریکا د کلوراډو ریاست په سینما هال کې په څو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قرغیزستان یو عدالت هغې پهلوانې ښځې ته چې ورباندې د بدماشۍ تور دی په راتلونکي هفته کې په کیدونکو اولمپیک لوبو کې د مقابلې لپاره د تلو اجازه ورکړې ده.
د عبدالله کاکړ له خبری سرټکو سره د مشال رادیو د نننۍ ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. که تاسو په همدو څپو پاتې کیږئ نو د وایس اف امریکا ډیور رادیو خبرونې اوریدای شئ. ماته اجازه راکړئ په مخه مخه.